Ya te decoras.
د مخام او بجې شوې زموږ غاغله ازادي رادیو اوري قدر منوریدونکو تر تو بجو په دې او سات خبرونه کې ترشنه اسمان لاندې پروګرام خبريږي چې اسمت سروان وړاندې کوي. د دې خبرونه موضوع ده د طالبانو د واکمنۍ زر ورځي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی ویاندې نن ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان په شمالي ولایت بغلان کې د سیلونو له کبله د مړو شمیر 311 کسانو ته لوړ شوی دی او له زرو زیات کورونه ویجاړ شوي دي. د طالبانو د حکومت پیښو ته د رسیدنې عالي کمیسیون نن د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال په مشرۍ په خپله غونډه کې خلکو ته د اوښتو زیانونو او هغو ته د بیړنیو مرستو د رسولو پر لارو چارو خبرې وکړې. یو شمیر امریکایي چارواکو او ملګرو ملتونو په افغانستان کې د سیلونو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي لیکلي چې طالبان د ټولو افغانانو له ځواک څخه استفاده وکړي او د بشري حقونو په چارو کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي چې په افغانستان کې خونړي سیلونه د اقلیمي بدلون سبب راغلي. د طالبانو د حکومت ترانسپورت او هوایي چلند وزارت سبا د بغلان په ګډون د هیواد پاتو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلونو دراوتلو اټکل کړی. د وزارت نن په یو بیان کې ویل چې په بغلان، تخار، بدخشان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان او ننګرهار ولایتونو کې سبا د سیلونو د بهیدو امکان شته. او متحده ایالات وایي د اسرایلو لخوا په غزه کې د هغو وسلو کارول چې امریکا ورکړي احتمالا له نړیوالو قوانینو سرغړونه ده، خو سپینه ماڼۍ وایي چې په عین حال کې جګړهییز شرایط امریکایي چارواکي دې ته نه پرېږدي چې د مخنیوي لپاره اقدام وکړي.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ترشنه آسمان لاندی پروگرام ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنی دو زر ورځې پوره شوې. طالبان د 2021 میلادي کال د اگست په 15مه کابل ته ننوتل او د محمد اشرف غنی په مشرۍ جمهوری نظام پای ته ورساوه. طالبانو په تیرو زر ورځو کې ډیر تغییر راوستی دی. دوی تقریبا هغه ستر بدلونونه چې د دوی تر واک ته رسیدو مخکې په شلو کلونو کې رامنځته شوي وو تر ډیره حده له منځه وړي دي. ځینې خلک یو شمېر اقدامات ستایي خو په ډیرو نورو یې انتقاد کوي. په تیرو زرو ورځو کې په سیاسي، امنیتي، اقتصادي، کلتوري او یو شمېر نورو برخو کې د دوی زر ورځنۍ حکومتولي څنګه وه؟ په دې خبرونه کې به د طالبانو د زر ورځنۍ واکمنۍ پر کړنو او دریځونو له خپلو درنو میلمنو سره خبرې وکړو. دا موضوع خپلو میلمنو ته پرېږدم چې په تیرو زرو ورځو کې د طالبانو کوم اقدامات ورته مثبت او کومې منفی ښکاری. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي پروفیسر ډاکټر عالم خان احمدزی، د اقتصادي چارو متخصص دی او د امریکا د کالیفورنیا پوهنتون استاد دی. همدارس د افغانستان د اقتصادي چړونو بنسټ رئیس آصف ننګ او پخوانی ډیپلوماټ او د نړیوالو اړیکو شنونکی غوث جان باس. ټولو میلمنو ته هرکلی وایم. لومړی پروفیسر عالم خان احمدزی ته ورزم. احمدزی صاحب، ستاسو په نظر په تیرو زرو ورځو کې په افغانستان کې که درې یا څلور مهم تغییرات یاد کړئ نو هغه به کوم وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. له هر څه مخکې خپل سلامونه او احترام تاسو ته، ستاسو تخنیکي همکارانو ته، همدار ستاسو لیدونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم او میلمنو ته ښه راغلاست وایم. زه فکر کوم د تیرې زر ورځې ډېرې ورځې دي، ډېرې ورځې شپې دي، یو وخت ده چې کوم لاسته راوړنې دي هغه د قدر وړ دي. لکه امنیت قایم شوی ده، د جنګ سالاران او زورواکان له بینه تللي دي، همدارس په اقتصادي پروژو باندې کار شروع شوی ده، په پولیسو باد ښه شوی ده ډېر، او همدارس یو څه ناڅه بنسټیز اقتصادي پروژو باندې کار شروع شوی لکه قشته پاو سرکونه او داسې نور کارونه. نو یعنی هغه د اقتصاد نظر وګورو اقتصاد په یو ښه ټریک باندې یا په ښه لار باندې روان ده، خو یو څو مشکلات شته، ستونزې شته چې دا هر څه چې دي دایمي نه دي، دا موقتی دي او حکومت ته نور کارونه پکار دي چې دغه اوسنۍ ښه حالت نه ښه استفاده وکړي او دا په ښه خوا رهبري کې او موږ آینده اقتصادي ستونزو څخه خلاص شو. چې هغه ما طرحه وه چې ما وړاندې کړې وه چې او بیل اوټ طرحه وه چې هغه باندې موږ به تاسو وروسته وکړو.
بله، ډېره مننه استاد کوروادن. ښاغلی جانباز صاحب، ستاسو نظر څه دی که تاسو درې ټکي یاد کړئ چې فکر کوئ چې مهم تغییرات ول پدې ضرور ورځو کې؟ البته منظور می ضرور ده نه چې تاسو یوازې منفی یاد کی یا یوازې مثبت یاد کی، هر څه چې تاسو ته مهم ښکاری شي هغه تغییرات یاد کی. مننه.
مننه د تاسو سلام او ټولو ته سلام. سلام صاحب، خبره دی کې چې بلا شک چې هر پدیده د سی منفی او مطلق منفی مطلق مثبت موږ نشو لیدلی. خدای دې چې مختلف جوانو ته وګورو، زه البته چې ډیر سخت منتقدم د حاکم ډلی او دا انتقاد به تر هغې ساتم او لا به نور هم ورته کېدی شي شدت ورکم تر څو چې په افغانستان کې مسئول او ملي حاکمیت رامنځته شي، نه طالبانی. نو متاسفانه چې البته د احمدی صاحب خبرو ته په درنښت زه باید دا ووایم چې افغانستان اقتصاد نلری. دلته ښاغلی ننګ دی، هغه اقتصادي چارو کارپوه دی، هغه به کېدی شي بیا زما خبرې رد کړي یا به یې ورته هغه علمي بڼه ورکړي. خو تر هغه ځایه چې سیاسي اقتصاد مالوسی دی، کېدی شي زه به اقتصادي مسلکي نه اوسېږم چې په دې اعتراف کوم، خو سیاست می لوستې بین ملي اړیکې می لوستې دي، لږ تر لږه پوهېږم چې دولت کوم شاخصونه لري او په دې مې سره خلاص دی چې یو دولت څه رقم ته باید فعالیت وکړي. نو دا چې افغانستان تاریخي هیواد دی او خپل یو دستګاه تاریخي دغه د احمدشاه دوراني را په دې خوا په افغانستان کې شتون لري او دغه دستګاه خپله کار کوي روسه پوری، دا فاکت دا یو واقعیت دی. اما دا د طالبانو کوم لاس راوړنه نه ده که دغه هفتوار دغه کومې پیسې چې راځي افغانستان ته دا نه اوسېږي مثلا زموږ آثارو سره به څه وشي په افغانستان کې، کم تولید، کم محصولات افغاني دي. قشتېپې کانال خو اوس په ټپه ولاړ دی، زه دغه اوس په مرکزي آسیا کې هغې فعالیتونه خو اوس ولاړ دي، هلته خو کار نه کېږي. دا شعاري احساساتي د خلکو د اذهانو د انحراف لپاره ځینې اقدامات چې کېږي هغه خو هغه ستراتیژیک او زیربنایي بڼه نه لري په افغانستان کې. بل دا چې په افغانستان کې حکومتداري ویجاړه شوې ده، په افغانستان کې مدرسیزم طالبانیزم حاکمیږي، په افغانستان کې لویه 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 مدرسه جوړیږي. او د امنیت، امنیت خو په دې نه ده چې څوک ډزې نه کیږي، امنیت خو رواني هم دی، امنیت خو د کار موندنه ده، امنیت خو دا ده چې زما خویندې لاړې شي مکتب ته، امنیت خو دا ده چې ته وشي کړې علمي خپل اړیکې مثلا پاکستان سره تعریف کړي. دوی په لیکلو پوهېږي د حاکمه ډله په دې زر ورځو کې په دې پوښول چې یو څه ولیکي او وایي چې دا زما اړیکې مثلا پاکستان سره په دغه ترتیب دي، منطقې سره زما اړیکې په دغه ترتیب دي، فرا منطقې سره زما اړیکې داسې غواړم تنظیم کړم. دغه اقتصاد پوه چې په افغانستان کې اوس د حاکمې ډلې د حاکمیت لاندې کار کوي څوک دی؟ کومه ډله اقتصادي پوهان چې د هغې په راس کې اقتصاد پوه اوسېږي چې موږ او تاسې وپېژنو او هغه باندې اعتماد وکړو دا څوک دي؟ مثلا د سردار داود خان په وخت کې موږ یو اقتصاد پوه او پلان ګذار درلوده چې په دنیا کې نوم درلودل، چې افغانستان ستر پلانونه یې که هغه ماستر پلان و که پنځه کلن پلانونه و، بلوند علي احمد خرم نومېد. او څوک دا پلان گزار ته د طالبان څوک دا پلان جوړي افغانستان په څه ترتیب جوړي دا خو یو اقتصاد خو یو ډېر علم دی چې په مدرسو کې نه زده کوي
طالبانو په اقداماتو باندې وګورو چې ښاغلی ننګ صاحب څه وایي. ننګ صاحب تاسو هم کده سی په اختصار راته ووایاس چې کوم مهم کارونه شوي دي په تیرو زرو ورځو کې که هغه مثبت وي یا منفی وي که دواړو ته اشاره وکړي لا به شي مهرباني.
سلام وړاندې کوم ډېر درنو میلمنو ته، عزتمن جنباز صاحب ته، احمدزی صاحب ته او تاسو لیدونکو اوریدونکو ته
سلام.
زما په نظر بحثونه خو ډېر دي، زه د ارزښتونو له لحاظه یو څه تفاوتونه وینم. مثلا د سنت او تجدد ترمنځ ناشتی حالت او په دغه عصر کې دا په خپل ډیر یو لوی مبحث ده. یعنی چیرته د دیموکرات لیبرالیزم ارزښتونه او چیرته د تجدد او سنت او دینداری ارزښتونه دغه د تلفیق ایجاب کوي چې سره نږدې وي په دغه عصر د انفتاح کې. انفتاح دغه عصر ده چې د هر چا په جیب کې جام جهنمه موجود ده او په میلیونونو منابع د ده سره موجود دي او د قصر او د پاچا د دربار رازونه په اصطلاح اوس پټ نه دي. زما په نظر د ارزښتونو په لحاظ دا مسله، او بل دا چې بدلون راغی په افغانستان کې د جمهوری نظام او د امارت، دا دواړه لا هم ناشتی دي. هلته دغه تیر بحث چې ما وکړو د ارزښتونو دغه تضاد باید راکم سوی وای، بلکې مزید زیات سو. یعنی د دې ترمنځ یو تلفیق ته ضرورت و. خلا چې له بدلون وروسته راغلی ده هغه د عربي اصطلاح کې دولت القانون ورته وایي. بیګه از منګ او جنباز صاحب هم چیرته بحث و، د قانوني دولت خلا خطرناکه خلا ده. د قوانینو تعلیق پاتې کېدل هاو ګنګواله، یعنی مثلا منګه څه د پاسه څلور سوه ولس قوانین پارلمان په دوه دورو کې یا دوه نیمو دورو کې تصویب کړی دي. د کې د دې نه موجودیت یا د دې ګنګواله چې کوم یو تطبیق قابل ده، کوم یو ګنګ ده، د نظامونو لپاره خدا مسله لومړیتوب لري. چې د قانون که دولت څلور رکن لري، چې یو تشکیلات ته د دولت یا حکومتونه په اصطلاح محلي او مرکزی حکومت تشکیلات دي، د دې کارآمدونه دي، د دوی فعالیت ته، د دوی هغه فیصله فعل او انفعال ده. بله مانوي پانګه هغه قوانین دي، بله پانګه هغه ارزښتونه دي چې په یو ټولنه کې موجود دي، که هغه کلتوري ارزښتونه دي، که دینی ارزښتونه دي، که سیاسي دي، که حقوقي ارزښتونه دي، که نور دي ته ورته. اما زما په نظر دغه یو مسله. بله مسله چې پکې زه خلا وینم اغه د حکومت موډلټی ده، د اسلامي حکومت د یو موډل نه موجودیت، یعنی هیڅ کتاب نشته. حتی ما د مثلا د ځینې طالبانو کتابونه له ما سره ستا چې د حقانی صاحب دغه کتاب ده، د تیر ځل چې وزیر د تحصیلات علی وو، دغه د اسلام سیاسي او اداري نظام په نوم باندې شاته از ما په کتابخانه کې ستا دیکیتس موډل ته تاوت. یعنی تشریح سوی ډیر شایان دی، حقوقی مسلې، معاملات، فقه معاملات، فقه نوازل، دی دولت دی تعین، دی امیر دی تعین، او دی تورته مسلې، مالیاتی مسلې، اقتصادی مسلې. اما په خپل چې دا راټول کې او ترنه یو موډل دی حکومت جوړ کې هغه بیان نسته. یعنی ما یو کتاب دی دلې ځکه نور منابع نسته. په خپل دی طالبانو لار خپل هم دی دوی اساسي قانون نه موجودیت، اگر چې مولوی صاحب شرعی یو څلی کلی دی خو هغه د دوی قانون نه ده، نه رسمي هغه اعلان کړی نه ده. هلته د ظاهر شاه قانون اعلان کو، اما هغه هم ګونګ پاتې سو. نو دغه د ابهاماتو نړۍ د پخپل زیانبار ده. هغه نور تبعات د ځینې فکری مسلو یا د پېستلا د دیندار حکومت د تبعات چي دي، هغه دا چې مثلا خزه پکور کوي، خزه عنصر دی فساد ده، یا مثلا دا نظامونو ته ګټور نه دی یار منطق چې ترشای موجود وي زه پی پیګم نه چې څه منطق به وجود ولري
بله
دا د دې تبعات دي اما مثبت چې کی همسته مثلا تاسو ګورئ تحول او بدلون دا موجود ده طالبان دغه چوکونه نیمه پاته وو هغه پسې تکمیل کړو په د کابل ښار کې په ټولو خاریاتو کې مثلا قشتېپه کانال شروع شوی دوی تشدید ورکو مثلا 240 قرارداد د معدنو په ډیره قانوني بڼه سوي دي یعنی په مراتو په کراتو د جمهوریت تر دورې نه په ښه حالت کې یعنی فساد پکې نسته شفافیت پکې ډیر ده او منفعت د افغانستان پکې ډیر په پام کې نیول شوی دی دا ټول بهتره مسایل دي واردات صادرات او بانک نړیوال بانک ولس شاخصه په 13 میاستو کې بیان کړی دي په دې ولس شاخصو کې کم لکمه په زینو کې لس په زینو کې پاته په زینو کې دولس شاخصه یا انډیکیټر هغه مثبت بیان شوی دي مثلا صادرات د مملکت تر 2 میلیارد څخه پاسه رسیدلی دي او په داسې حالت کې چې د دنیا د بودیجې د شپږ تر 8 میلیارد سهم کم شوی ده اما د ژوند چاري او د مدیریت چاري روان دي ډیر تکنی سوي نه دي دا زما په نظر بهتره بدلون ده د تجدد ډیر آثار لکه تیاری لکه تګراته لکه موټری لوکس تلویزیونونه راډوګان یو د غډیر رنگین بیروبار د خارونو دا طالبانو مات کړای نه ده زما په نظر دی غ تیر دورې په تناسب سره په دې دوره کې چې تر اوسه 3 کال دي او دغه 3 کال کې طالب لا تر اوسه د نړۍ له جنگ فارغ شوی نه ده یعنی موږ مثلا خو افغانستان د جوړولو طرف ته کځو کا جګړه معنی ده نو نه تحریم کپرونه جګړه معنی و نه تحریمونه معنی دي ته فکر وکړه په ټول نړۍ کې په 250 ملکونو کې ټول مقاطع کړي له افغانستان سره یو انزوایی حالت ده هیڅ مملکت افغانستان پر رسمیت نه پیژني کم نه کم په هغه ملکونو چې تحریم لګیدلې ده لکه کوریا شمالي لکه ایران لکه لیبیا لکه وینزویلا لکه ډیر نور ملکونه په هغه کې داسې حالت نه ده کم نه کم شپېته بیا ملکونه یې پر رسمیت پیژني دا اوس ایران څه د پاسه 45 ملکونه سفارتونه پکې لري دغه سي په کوریا شمالي کې نو زما په نظر دغه سي ک تحریمونه موجود دي لکه په روسي چې موجود دي اوس یا په چین باندې یو مختار ساحات تحریماتي وجود لري احمد دوی فضا خلاص ده افغانستان ته وګوره چې زه اوس یو تشریح بیا ورسته کوم
bale bale
طالب ته ډامیننسي په حالت کې ده د غلبي او سيطري په حالت کې ده د ساورن سټیټ ته باید لاړ شي اما د دې لپاره عناصر تنه دي نه دي چې د خپل عناصر باندې د یغه ته ورسیږي دغه فیصله اقتدار مشروطه نړۍ ورسره دسي فشارونه دسي ممانعتونه او د ویری دسي هغه فضای جوړ کړي چې درون په فضا کې ستا هر لحظه دی ویری او دی یو بدلون کارزماتیک او انقلابي احتمالات ستا نو په داسې مملکت کې
ډېر مننه بیا په دې ټولو برخو خبري جلا جلا کو سلامت اوسه ننګ صاحب وربسو پروفیسر احمدی ته پروفیسر صاحب تاسو ول چې اقتصادي وضعیت مخ په شکېدو دی حال دا چې د نړیوال بانک دا وروستی راپور بل څه وایي د افغانستان اقتصادي وده او جی ډی پی دا په کمیدو دی 10 میلیونه د نړیوالو ایس ای دی چې 10 میلیونه افغانان له سخت لوږې سره مخامخ دي فقر اوج ته رسیدلی تاسو د نجونو د تعلیم یادونه ونه کړه تاسو د ته اشاره ونه کړه چې د طالبانو د حکومت درې کال پر کې چې لا هم جونې له شپږم ټولګي پورته لزده کړو محروم دي شزه اجازه نه لري چې په دولتي ادارو کې کار وکړي اساسي قانون نشته ګنې نورې ستونزې دي اساسي قانون نشته دنیا په رسمیت نه پیژني یا دغه سیو زمينه دوی طالبان نه مساعده چې دنیا په افغانستان کې یو حکومت په رسمیت وپیژني دغه ستونزو ته مې اشاره ونه کړه البته د ته ورته پښتنې له نورو ملمنو څخه هم لرو خو مهرباني وکړئ اول تاسو
هو مننه ما خو یا مثبت ټکی شروع کړو کنه نو اول سره یو خبره چې شروع کین نو هغه مثبت اړخ واخلی بیا وروسته منفی را واخلی منفی اړخونه ډیر دي د یقینا لکه د جنکو یا د خزو تعلیم او داسې هندار داراس د خزو کارته نه پریخودل دا منفی جهتونه دي. دوم دا ده چې په اقتصادي بحث کې فقر بیخي زیات او فقر ورځ په ورځ زیاتیږي، او دا وجه دا ده چې موږ د اقتصادي وخوا راټینګه کړې ده، یعنی افغانستان کې حکومت یو خوا راټینګه کړې ده چې څنګه پولیس ثبات وجود ته راولي. اما پولیس ثبات په معنا دا نه ده چې ملک به ښه اړخ ته ځي یا ښه خواته به روان یا به آینده ښه وي. اوس لپاره ښه ده، اما اوس پس له دې نه دا چانس دوی ته شته. افغانستان که تاسو وګورئ په دنیا کې هغه یو خوشبخته هیواد ده چې هغه ډیفلاسیون حالت کې ده، یعنی انفلاسیون نه وتلی، ډیفلاسیون حالت کې ده. او هغه ډیفلاسیون حالت نه دوی باید استفاده وکړي، دې وخت کې بیل آؤٹ وکړي او نورې پیسې چاپ کړي، خلکو ته ورکړي چې ټول غربت راکم شي، او همداراز د اقتصادي ولاړ څرخ یا ډېر سلو څرخ دا په مخ دا تیسي. دوم دا ده چې په اساسي قانون کې هم دا قوانین چې قضو د حقوقي مسالو دومره متخصص نه یم، خو بهر حال دومره نه پوهېږم چې اساسي قانون ډېر ضروري ده. سید قرآن زموږ لپاره رهنما اصول دي، او هغه خو یو جامع کتاب ده او یو عالمی کتاب ده، خو ټول جهان لپاره ده. خو موږ افغانستان خو ټول جهان نه ده، خو یو هیواد خپل جغرافیا لري، خپل کلتور لري، خپل عنعنات لري، خپل ارزښتونه لري. نو د قرآن په رڼا کې یو اساسي قانون جوړ شي، چې مخالفت نه کوم، زه حمایت کوم او زه په تاکید کوم چې داسې قرآن په رڼا کې جوړ شي. او همدارس نن وخت کې نړیوال نړۍ ډېر په مخ تللې ده او ډېر په مخ روانه ده، موږ ډېر شاته پاتې یو. لکه مثلا ډیجیټل اکانومي ده، نن ډیجیټل اقتصاد ده، اے آئی په اساس باندې کارونه کیږي. تیخی نه دلته امریکا ته راشي، هر چا سره یو اے آئی نه استفاده کوي. هغه شی چې پخوا به موږ څو کتابونه مطالعه کوله، اوس اے آئی ته ورکه بس په یو دقیقه کې ټول درته ښیي. لکه ما تیره ورځ اس یو په اے آئی باندې ټیسټ وکړو، یو مکمله مقاله پښتو کې راته واړوله، ډېر لږ لږ مشکلات ستونزې پکې وو. نو ما هغه بیا ما بیرته اے آئی ته وویل چې دغه دی دا سلام دلته پښتو کې معنا دا ورکوي، دام غلط ته دام غلط ته دام غلط ته، بیرته ما نه تشکر ما دا کړ چې خدا موږ دې ماغه کړ، موږ ته متوجه کړ. نو هغه شی چې پخوا به یو کس موږ یو پوستاز به شل کتابونه ولوستل، بیا به ماغه ناغه کول، هغه په 15 منټو کې یا په 2 منټو کې اے آئی کوي، چې دا یو ډېر غټ کار دی. نو اوس په کار دا ده چې اسلامي امارت مسلکي خلکو ته تکیه وکړي، په ملا باندې صحیح ده نظم به راشي اما دائمي به نه وي، او په حکومت نه پی جوړیږي، پوره نه پی جوړیږي، ځکه چې هر څه مسلکي خلکو ته ضرورت لري. ته مسلکي او استادانو ته ضرورت لري، په زراعت بخش کې، په طب بخش کې، په هر بخش کې لري. نو ملا خو صحیح ده هغه اصول به لوستلي وي، لیکن دا چې په دنیا کې څنګه عملي ده، دا د ماډرن ساینس یا مطلب عصري تعلیم تاسو ته دا شیخي دغه شیانو نه د دوی فاصله لږ زیاته ده، او دوی زیات زور په مدارس ورکړی ده. صحیح ده مدارس خو زموږ دین ده، خو په څنګ کې باید عصري علومو ته زیاته توجه وکړي، ځکه چې نن وخت کې هر څه په دمو درود نه کی، سړی په دمو درود واچو بس ارڅه په سامي نه. دا د انسان چې دی، دا د رب د اشرف المخلوقات دی، ته الله تعالی خلیفہ ویلی دی، ته الله تعالی د دنیا حکومت، د دنیا حکومت هم دی انسان ته بشر ته سپارل شوی دی. کوم سر په دم دعا باندې کار کوو، نو معنا دا چې موږ خپل مسؤلیت هیرو. زموږ مسؤلیت په هڅه د انسان په دې دنیا باندې حکومت او دا مکمل صلاحیت او اختیار الله تعالی را کړی. نو په دمو دوا باندې هر څه نه کیږي، هر څه فرشتي نه، الله تعالی فرشتي نه را لېږي چې هر څه کار وکړي، باید خپل څه کارونه وکړو. او دا کارونه د دنیا کولو لپاره ضروري شی تعلیم ده، او دا تعلیم او تحصیل باید ټول نارینه او ښځینه وکړي. لکه څنګه چې دینی تعلیم فرض ده، همداسې دنیایي تعلیم هم فرض ده. دا تعلیم او علم کله کله په افغانستان کې مختلف تعریف کیږي چې زه سره مخالف یم. و علم هغه شی ته وایي چې کوم شی نه پوهی، چې کوم شی باندې ته پوه شوې هغه علم ده. که هغه په قرآنی تعلیمات دي، که حدیث دي، او که عصري علوم دي، نو علم ډیر احشد ضرورت ده. بې له علم افغانستان امکان نه لري چې مخ لاړ شي. دنیا ډیره تغیر کیدونکې ده. پنځه کاله بعد به دا هر څه چې موږ تاسو لرو، لکه زه اوس پروفیسر یم، پنځه کاله بعد به هغه کنسپټونه او فکرونه چې زه لرم پنځه کاله بعد به دا نه وي. دا به اے آئی سره، دا به ټیکنالوژي سره بیخي تغیر شوی. پنځه کاله بعد که زه خپل اے آئی زده نه کوم، یخی نه زه په امریکا کې یم، اے آئی زده نه کوم، پنځه کاله بعد به زه بې سواده کې حسابېږم.
بله،
او دا ما مخکې ویلو چې کله افغانستان کې استاد ما پانتونو کې بندا خبره بار بار کوله چې ګوري موږ په خلا رواني، موږ دنیا ډېره په مخ موږ نه تللې دا، موږ شاته پاتې یو، ځکه چې موږ نصاب جوړو، زمونږ هغه فکر جوړو، زمونږ هغه هر څه زاړو. هغه ته په کار ده چې نوې کار وشي، مسلکي خلک په کار واچول
شي.
کاروان صاحب ډېر مهم شی ده چې موږ تاسو ورته پام نه دی، هغه دا دی چې د علم هدف دا نه وي چې یو څه زده کړه. د علم هدف دا وي چې ستا وی آف تھینکینګ، یا ستا د فکر کولو طریقه بدلې. چې تر څو ستا فکر بدل نشي، ته هیڅ چرته نشې تللی، ته هیڅ چرته ترقې نشې کولی، ته هیڅ یوجې ته نشې رسېدلی. نو همدا وجه نه ده
جانباز غوث صاحب، تاسو هم ځینو شانو ته اشاره ونه کړه، تاسو انتقادونه وکړل، د طالبانو نیمګړتیاو ته مو اشاره وکړه، لیکن هم دوی وی هم ډیر مر خلک هم دامنی چې د طالبانو له راتک نوروسته امنیت بهتره شوی دی، فساد کم شوی دی، غصب کم شوی دی، ډیر غصب شوی ځمکه بیرته واخیستې له غاصبانو. دا هغه د دوی بریاوی دی که څنګه؟
نو د امنیت پر ثبات خو استاد خدمت ما عرض وکړه، هغه څاروال چې امنیت دا نه دی چې دزې کمی شوې دي، ګرچې دزې هم کمی شوې نه دي. ښه، یعنی خو خط میخونه دي، او د طالبانو په مقابل کې مقاومتونه شته دي، او په مختلفو ځایو کې ډېر وحشتناک انفجارات وشول. چې دا وروستی انفجار چې د دوی په ضد وشو په قندهار کې، چې د دوی ډېر مهم استازي هلته د منځه بیوړل، نو دا امنیت کسی چې دوی کوي. دا اوس چې په بدخشان کې دا مسایل وشول،
یعنی تاسو دا نه منئ چې د بخار امنیت بهتره شوی دی؟
نه، زینه منم، زه دا په یو لوی تصویر کې ګورم. کاغلی څاروان دا خال کارونه چې دوی کوي دا برنامه ریزه شده نه دي. دوی تر څو چې په افغانستان کې دغه امنیتي سیاست هم تعریف نه کی چې په څه ترتیب دوی امنیت لري، دغه شبه نظامی توپ چې یو ځای کې مثلا ټاکو شي بیا دوی همداسې رواني، او څو په مرمۍ ولي دا اولمه ورځ دوی څلور کسه شهیدان کړي دي په ننګرهار کې. امنیت هم دې ته وایي چې د خلکو اعتراض په ډزو ووهه په یوویشتمه پیړۍ کې، خپل خلک په داسې حال کې چې کله چې بیا پاکستان دوی باندې حملې کوي، دوی ورته چپه خوله اوسېږي، اعتراض نه کوي. یو هفته ته منتظر چې یو یاداشت په اصطلاح د بهرنیو چارو د وزارت نه ووځي. امنیت نشته. ښاغلی څاروان، صحیح ده چې د افغانستان خلک ډیر ستړي شوي دي، ډیر بې باوره شوي دي، او افغانستان خلک اوس په یو کابوس کې ژوند کوي.
خیر، د امنیت تاسو موافق دي له فساد سره د دوی مبارزه څنګه؟ خلک وایي چې فساد تر پخوا ډیر کم شوی دی.
خلق خونو نه پیګم، دا یو چا ویلی وو، ویلی چې دا دنیا کې یو رښتیا دی، یو دروغ دی، او یو احسایه ده. اوس نه پیګم چې دا دروغ دی که دا رښتیا دی که دا احسایه ده. که دا احسایه اوسېږي، دا احسایه چا کړې؟ خو زه د یو شنه خبرې مش مثلا پاسپورت په د دوی په اداره کې $3,000 او حتی $15,000 ته هم رسیدلی دی. او دوی آسته آسته په عیاشي توب چې په جمهوریت کې په ځینې کړیو کې شتون درلودو هماغه خواته آسته آسته دوی روان دي. دوی اوس عادت کوي په مجللو کورو کې ژوند کول، څلورو پنځمه ښځه کول، او په مفشتنو موټرو کې ګرځېدل. یعنی دوی هغه عیاشي چې زده کړې وه په پاکستان کې د دوی دغه لوړ پولي چارواکي هماغه خواته ځي، ځکه چې کله چې ته برنامه ونه لرې کالج روان، کله چې ته په دولتداري پوه نه شې او راضي یو لوی هیواد قبضه کوي، او دلته خو فزیکي نامادي، مادي نامادي، دارایی ده، بانکونه دي، ته نه پوهېږي دې سره څه وکړې. دوی خو په دې نه پوهېږي کنه. او طبعا چې د دوی نفسونه هم ډیر قوي نه دي، چې موږ فکر وکړو چې دوی ډیر با نفس خلک دي. کم یو د دوی با نفس خلک دي. که دوی با نفس خلک اوسېږي، زه به یو شی تاسو ته ووایم. تاسو د دوی دغه څیرو ته وګورئ. زه او ته او تاسو دغه نور چې په بهر کې هستو، بسنه غواړم که موزیک روان دی، دوی څنګه داسې چاق شوي دي؟ تاسو دغه په اصطلاح د دوی د بهرنیو چارو وزارت که دې جهاد کړی اوسېږي، په غرو کې منډې وهلې اوسېږي، دې څنګه داسې چاق شوی دی؟ د خو ډېر رنګر او ضعیف شوی وای. که دې بزنس نه لري، دې کورنۍ بزنس نه لري په اسلام آباد او په کوټه کې چې ټولو ته جواته ده، دا څنګه داسې چاق شو؟ دا څنګه داسې سرخ و سفید دی پیسې؟ هغې خاطر دوی په فساد کې ککړ دي. دوی متاسفانه چې د دغه د اسلام او زموږ د عنعناتو د دین نه په استفادې سره راغلي دي، حاکمیت یې نیولی دی، اوس خپل هم سردرګومه دي چې دې حاکمیت سره به څه کوي، تر کومه به دغسې یو بې برنامهګي.
ستاسو تبصره غواړو واورو، بیا به ورشو نورو مېلمنو ته. د غصب په باره کې څه وایست؟ تېر حکومت په دوران کې میلیونونه جریبه ځمکه غصب شه، زورواکان ول موجود ول، او دوی دام وایي چې پخوا د واک جزیرې وې، د قدرت جزیرې وې، هغه ټوله مو له منځه وړې دي. اوس که یو څوک له حیرتانه حرکت کوي تر غلام خانه پورې یا تورخمه پورې بېغمه تلی شي، یا له اسلام قلانه تر واخانه پورې تلی شي، په لارې څوک مخه نه نیسي. پخوا به هر ځای پاټکونه ول، هر ځای به له خلکو له سوداګرونو به پیسې اخیستل کېدې.
ګورې څلوان صاحب محترم، موږ تاسو متمدن خلک استو، او کومه برنامه که کېږي که مثلا فساد سره مبارزه ده، که غصب سره مبارزه ده، زه غواړم چې وګورم چې دغه د کوم قانون په اساس کېږي. دوی خو انتخابي کار کوي. زی مثلا دغه د فلانی خان، بستانی خان، خو بیا دغه لس کې یو عالم خلک دي، یو عالم خلک چې هغه ترې بالکل پاتې دي. نو دا خال کارونه، دا پراګنده تبلیغاتي کارونه، چې تر څو مثلا ته یو قانون وزن نه کې چې زه قسمه کې غصبوم پر دغه بنسټیز غصبوم چې دا مثلا بیت المال دي، یا دا د نورو خلکو نه اخیستل شوی دي، دا د هندوانو نه اخیستل شوی، دا د سکانو نه غصب شوی دي مثلا، کنه، یا په شمال کې یا په جنوب کې دا غصبه کې بیت المال وي، دغه کس اخیستی وي، اوس په دغه قانون په دغه اساس دا بیرته راوګرځول. تر څو چې قانون وزن نشي او قانون په ټولو باندې پلی نشي، زینه منه ښاغلی څاروان، پراګنده کارونه کېږي، تبلیغاتي بڼه لري، دوی په احساساتو باندې ډېرې لوبې کوي. دوی هغه دستګاه یې اوس فعال شوي دي، المرصد او نه پوهېږم نورو خپرونو کې ځینې شیان خپرېږي، زه یې تعقیبوم، خو زه باور په دې نه لرم. تر څو چې دا یو قانوني چوکاټ کې فساد سره مبارزه ده، غصب سره مبارزه ده، که چور سره، دا باید قانونمند شي. پراګنده کارونه نن کېږي،
سلامت اوسئ. ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ترشنه اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د طالبانو د واک ته رسیدو په زر روزو خبرې کوو. زموږ بلمانه دی پروفیسر ډاکټر عالم خان احمدزی چې د اقتصادي چارو متخصص دی او د امریکا د کالیفورنیا پوهنتون استاد دی. همداراز د افغانستان د اقتصادي څیړنو بنسټ رئیس آصف ننګ او پخوانی ډیپلومات او د نړیوالو اړیکو شنند ښاغلی غوث جان باس، تاسو هم کولی شئ زموږ له درنو میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنې وکړئ یا د موضوع په اړه خپل نظر څرګند کړئ. همدا شیبه اوریدونکي لرو، نه ټلیفون قطع شوی دی. خیر ټلیفون قطع شو، اوریدونکو کولای شئ سر له دې شیبه مشته ټلیفون وکي، خو اول به ورشو بیرته میلمنو ته. شاخله ننګ، شاخله جانباز موافق نه دی چې طالبانو د امنیت په برخه کې یا له فساد سره د مبارزې په برخه کې یا د ځمکو د غصب په برخه کې په هیڅ برخه کې مای پرمختګ نه دی کړی. البته یو شمیر خلک وایي دوی یوه مسلې ته اشاره وکړه چې د طالبانو چارواکي څلور څلور ښځې کوي، او یو شمیر خلک همدغه مسلو ته په کتو وایي دوی لا نابلد دي له فساد سره، خو ورو ورو فساد خواته ځي. کله چې څوک څلور ښځې کوي تبان چې په کور کې به څلوېښت ماشومان وي، هغه مړول غواړي، اب د دولت په معاش باندې نشي مړېدلی. ستاسو تبصره څه ده؟
په ډیرو برخو کې د طالبانو پرمختګونه هغه ډیر غښتلي دي. مثلا د غصب په وړاندې مبارزه، شاوخوا 1,000,000 هکتار ځمکه له غصب نه ساتل شوی ده، او په حدود د 6,00,000 هکتار ځمکه څه د پاسه البته اخیری راپور هم داده چې دا له غصبینو نه را ګرځول شوی ده. دا لوی بدلون ده. غصبین څوک ډیر زورور خلک وو چې د ټول جمهوریت او د یو سلولس
بله ننګ صاحب، بله ستاسو غاک یو څه ټیټ شو، نه پیګم چې ولې ننګ صاحب. ننګ صاحب که تاسو خبرې وکړئ شاید غاک مو واورېدای شو. خیر لکه چې ننګ صاحب له سټوډیو ووت، بیرته کوشش روان دی چې له دوی سره تماس ونیول شي. ور به شو استاد ته، استاد احمدزی ته. استاد تاسو په دې برخه کې څه وایست؟ ځینې خلک وایي چې دغه کومو برخو کې چې پرمختګ یې ګڼي وایي دا هم شاید موقتی وي.
دا چې دی یو شی به زه د قرآن جواب درې درکم. هغه وی وی الله تعالی وی وی قد افلح من زکاها، وی هغه څوک کامیاب شول چې خپل نفس پاک. نو دا چې زه خو په امریکا کې یم، دومره معلومات ماته نشته. دا چې دوی اسلامي امارات چارواکي کېدای شي درې ښځې څلور ښځې به کړي، خدا کوم شرعي معاملات نه لري، او کولای شي ځکه چې افغانستان کې کونډې زیاتې دي. او دا چې دوی له کوم جنه ته ملي دا بیا خبره پیله ده چې هغه باره کې زه څه معلومات نه لرم. بهرحال منفي اړخونه هم شته، خو او مثبت اړخونه هم شته. خو څاروان صاحب دا ده چې نن که تاسو وګورئ هغه دنیا هیڅ چیرته هم نشته چې موږ فکر کوو چې دغسې دنیا وي. نن وخت کې نفس زیات غالب شوی ده، شیطان زیات غالب شوی ده، او ډیر کم خلک چې دي بیا خصوصا په حکومتونو کې یا په سیاستوالو کې چې هغه په خپل نفس باندې حکیم وي. نو موږ دا توقع نشو کولای چې داسې خلک دی وي چې لکه زموږ توقع سره برابر وي، فرښتې دي راشي په افغانستان کې حکومت وکړي. خو نسبتا له پخوا خلکو، لکه پخوا چې قومندانانو پاټکونه اچولي، ظلمونه یې کول، خلکونه به په زور پیسې اخیستلې. په جمهوریت کې بعضې خلکو ډیر فساد کاوه، بیا دا هغه زورمندان وو، دا زورواکي ول، دی ډیر زیات فساد کول. نو هغه خلک اوس ټول له بینه تللي، هغه خبرې له بینه تللي دي. نو مثبت اړخونه شته، خو چونکې زه زیات په اقتصادي مسایلو باندې پیچم، زه وایم چې که اقتصاد وي هر څه کېږي. سړی کولی شي دوه ښځې وکړي، درې ښځې وکړي، ښه مجلل کور کې اوسېږي.
افغانستان په شرایطو تاسو ته کوم، نه سعودي عربستان دی نه متحده عربي امارات دی.
بله و نو د افغانستان رښتیا د افغانستان دا د یو ښه نقطه ده چې افغانستان اقتصادي حالت ښه نه ده، او یعنی دومره منابع نه لرو چې سړی وکړي درې څلور ښځې وساتي، بیا دومره ماشومان وي، دومره غوي هغه وساتي. خو بهرحال دا چې مثلا ډیر زیات ذاتی مسائل دي، ذاتی مسائل کې زنه غواړم چې خلکو دخیل
ډیر مننه ډیر مننه او وګوره نن سب خبري ونه کړی شوې
هغه اسلامي او موازین اصول ستا کڅوګ دغه خلاف کوي کغه مولای ک مفتی ک شیخ حدیث شیخ القرآنی هغه نو بیا مردود دا او هغه بیا خپل اخرت غاړي بنديږي
ډیر مننه سلامات اوسه نن سب مهرباني وکړئ ستاسو خبري نیمګړي پاتې شوې
ما عرض داو چې طالبان چې دي اصلا د ظرفیت له لحاظه او د ماهیت له لحاظه دوی نن سټیټ اکټران دي، دوی د سټیټ اکټرانو په نقش کې راغلي دي، دا ترمنز یو فاصله ظرفیت جوړونه باید موجود وای، یو جګړایز قوت په دولت چلونې تر داخل سو اجالتن دفتن او د دینه د دوی د ظرفیت د دولت جوړونې په دغه اثر کې البته د شل کال بعد ډیر بدلون راغلی د پنړی کې نو دغه لیک مشکلات به خامخا لري. دغه پرچون مسلې خو ډیر زیاتې دي بحث وردی اما مستند نه دي، مثلا د دې څلورو خزو مسله دغه مستند نه ده. جنبه سیبوي چې یو ځای دروغ دی یو ځای حقیقت دی یو ځای پسله احصایه ده، نو دا احصایه بیا چا ور کړی چې د قانون احصایه نه مني چې اماده دي څلورو خزو. دا لیک د افغانستان د بازار اوازې غونډې دي چې ډېر یادېږي، دغه سي مسلې ډېر یادېږي د تورته هم،
لکه د دوی مشر کم توجه کړي څو واره داسې یادونه وکړي چې ډېر ودونه مکوي، معنی هم دغه چې امدا کار روان دی.
بلې هو، یعنی دا معنی دا نه ده، خو یعنی پرال دا ډېر داسې موضوع ده چې زه نه غواړم دغه مهم د زر ورځو بس
دي. بله یو واسطه مسلم نه درشته هم تر دې خبري ډيري دي. بله تر دې خبري ډيري دي. تاسو مخکې وویل چې دوی یو جګی ډله راغله حکومت ته او باید ظرفیت جوړ کړي، د سي ظرفیت هم نشي جوړولای او مشکل دا ده چې یو څوک پدې چې ونه پوهیږي چې نه پوهیږم، دا اصلي مشکل دی. نو چې په خپل نه پوهیږي ا دې خپل نور ته زمينه باید مساعده کې نور خو پریشتي، لکه مخکې چې استاد ویل چې دوی ته پکار ده چې له متخصص خلکو استفاده وکړي، اقتصاد پوه ته پریشتي، طب ډاکټر ته پریشتي، دوی خدا کارم نه کوي، دوی خو دې کلینیکونو رئیسان هم ملایان مقرروي.
طالبان داسې یو حالت په افغانستان کې چې شبیه یا د دې تورته حالتونه په الجزائر کې، په تونس کې، المغرب کې، یا په مراکش کې راغلي دي. فرق دا و یا د نورو هغه جنگونو او انقلابونو سره چې د غنه بعد په اصلاح کومه غالبه ډله راغلي ده، د دوم نړیوال جنگ یا اول نړیوال جنگ نه بعد طالبان عینن په هغه فرمولو کې کرا وړو. مثلا په الجزائر کې انقلاب او انقلابیون بدلیږي را بدلیږي، اما ډیره غټه کتله د ملت او روشن فکرانو او د پخوانیو په اصطلاح دولتونو اتباع او هغه په اصطلاح مجریانې هغه په خپل ځای پاتې شوی دی، په خپل وطن کې پاتې شوی دی. افغانستان کې بعد له طالب له تغیراتو د آی او ایم راپور ده چې څه د پاسه 3 میلیونه خلک وتلی دي، او دا ټول یعنی د جمهوریت ټول مشران وتل دي په افغانستان کې نسته، مکمل ټوله تخلیه وسوه، پارلمان ټول غړي تخلیه شوی دي، نظامیان رتبه خلک ټول تخلیه شوی دي، د 50,000 څه د پاسه د جواز د انجیوګانو مؤسساتو دا ټول وتل دي خاوندان. زما په نظر وحشتناک خلا هم موجود ده، او بل دا چې افغانستان د نورو لکه الجزائر باندې بعد د یو انقلاب چې بل انقلاب دی، اسلام پال راغی، یو ور دی سلفیان راغی، یو ور دی اخوانیان راغی، بیا یو ځل په منځ کې د تقریبا دیموکراتانو موافقت راغی. دغه فرق دا و چې الته بیا فشار نور نه و. دلته په افغانستان کې لا تر اوسه جنگ روان ده، مثلا د نړۍ د ټوله دنیا جبهه د طالب په خلاف، دا خو عادي خبره نه ده. په منځ کې تاسی دی نړی تحریم دغه وګوري، یعنی کدا تحریم په امریکا باندې 3 کاله وزسوي وای، دوی به د ونو پانو خوراک ته ارسوي وای. دغه سیالات چې په افغانستان راغلي دي، د افغانستان 15 روپۍ په جیب کې وي، هغه عزیز خیر درخه مغلس سره پاس 10 میلیارډ هغه یو ګرځول یو غنی مملکت
ننګ سبیا په مقابل کې اره اونې 40 میلیون ډالر ورکوي دغه پیسې د خلکو ته سی ورکول کیږي دا چې د افغاني ارزښت نټی تیږي دغه د شنه په نظر کې ونی سي د افغانستان کوچنی اقتصاد په کتو ډیره پیسې دي
دا سروان صاحب دغه د غلا او د قمار معاملې د دې مملکت او د دولت ترمنځ د تعامل مسله نه ده دولت له دولت سره د تعامل بحث بیل بحث ده تچ وای چې موږ په تورو کڅوړو کې پټ نه اعلانوي امریکا چې دا کار دوی کړی دا کني کوي لسواری پښتنه وسوه چې تاسو دا کار پیسې ورکوي کني ورکوي اوس دا جان سابکو یو راپور ورکړی دا چې ولسنی میلیارډ ډالر افغانستان ته ورکړل شوی دی په دې کې و میلیارډ ډالر اتنه دي دوی هغه مصارف چې دوی دی باندې کړی دي تامست لدې سره کتل دي لږ سره کتل دي بزنس میټونګونه دي یا سفرونه دي پاره کې درنیم میلیارډ هغه روپې هم غړل دي چې سویس ته انتقال شوی دي یعنی د افغانستان جیب ته لدې لسو میلیارډونه د غلس میلیارډ چې ماته استیاد کړو دا په څه کې شامل نه دي اپاتې پیسې چې دوی حسابي هغه هم امده ته ورده پیسې دي چې اوایي یادېږي یعنی قرضدارانو ته ورکړل شوی دي هم د امریکا لخوا چې په ریکه 2 میلیارډ دي پاتې سویدل ته یو 2 میلیارډ یا 3 میلیارډ دا دوی هغه پیسې یادوي چې د دبليو اف پی لاري د ورلد بانک لاري یا د فاو لاري دوی ورکړي دي هغه غیر اقتصادي پیسې ده د اقتصاد جوړونې پیسې نه ده د دولت سره د تعامل پیسې نه ده یو هباو دینار د دغه پیسو د دبليو اف پی یا د نورو ارګانونو دا د دولت د خزانه لاري یا د دې موجوده اقتدار لاري مصرفي کنه چین اف اپروچ چې ورته وایو د الف نه تریا پورې د دې پیسو ټول
لیکن د اقل د افغانوی ثبات ساتل دی
bale
د افغانوی له ثبات سره خو مرسته کړی ده
د افغانوی له ثبات سره د مرستي بس ډیر امیق ده د ډالرو د فرار مخنی ولسوي ده په تیرو وو کلو اتو کلو کې افغانستان نه څکم 200 میلیارډ ډالر روپی وته لیدي تا ته خلکو قراردادیان او پیسداران او تجارانو دغه چا سره چی هغه سیلاب غوندی وته لی هغه د امریکا د پیسو چې کوم افغانستان ته راغلي د دینړی امریکا له افغانستان سره په شل کال کې یو سلو څلور څلوېخ میلیارډ ډالر د جان سابکو په شپېتم راپور کې ده د افغانستان سره ملکی مرسته سوي ده او د نورو شریکانو جمله
خو سید لیکن وسم د پیسې وزه وس احمد او محمود خپل کور خرڅوي پیسې په جرمنی کې ترلاسه کوي یا په انګلستان کې یا په بل ځای کې دا قصه فکر کوم چې وسم روانه ده خو خیر یو اوریدون کې مو ډیر منتظر پاته شوی دی اول بدل ته ورشو
یو بس بس تکمیل کم تاسو بیا بل سوال تلاسي
مهرباني
تاسو د افغاني د ثبات مسله یاد کړه نیمګړی ما پریږدئ زه به تاسو عوامل 45000 زر بیان کړم
مهرباني
بل مسله دا ده چې دلته دوراني حالت کې سرکولیشن اف منی پدې کې دا جریان کې د پیسو خروج کم ده یعنی چې لرنج نه وزي ل د دایره نه وزي دا کم سوی ده بل دا ده چې مبادلات په افغاني باندې ډیر سوی دي د افغاني ارزښت سوی ده بل نوې افغاني چاپ سوی نه ده چې هغه تورم ایجاد کړي بل دا سټیر مسائل نور دي ور سره شپږو مسلې صرافه مارکیټ په افغانستان کې مکمل بې کنټرول وو اغه کنټرول سوی ده فرار دي سرمایه اوس ډیر محدود سوی ده ډیر قوي فرار دي پیسو نهسته دغه مبادلات دی بانک چې ډالر باسي دغه مړه ډالر خو افغانستان تر ازي سره بیرون نه تجارت لزان سره راوړي تر ادا نه شي دا تاسو 40 میلیون ډالر ته اشاره کوي چې دا هم مبهمه پیسې ده
bale bale یعنی نور عوامل هم لري په دې کې شک نشته په یو هیواد کې چې پیسې کمې وي د افغاني خپل په اړه کې ډېر د کمبود په اړه کې ډېری خبرې کیږي سلامت اوسې اوس په ورشو یو اوریدون کې ته ځان راو پیژنې آزادی رادیو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
وعلیکم السلام مهرباني کوئ
زه اوسامه د هلمند ولایت ته چې کې ولسوالۍ ته کاروان ساتاو همکاران ته ټول ته سلامونه
وایم مهرباني کوئ صاحب
زما په نظر زه به دا درته وایم چې ظلم وحشت و عیاشي و دا چې و دا پر افغانستان باندې تیر رسول ان شاء الله الرحمن اوس به شرعي نظام پر راشي او هغه د جمهوریت په وخت کې و ولې چې هر څوک به پر لارې کېده پر زنجیر به راګیر کې چې طالب یو لنګوټا دې پر چل د وژره دې پرې شه ده دا اوس چا به خپل مسلمانینه کولای بس دا طالب مسجد زوروي پولیس به روپی د دنیا خپل وه دی او زنانه د پرادر ډول او کشران الکان د راګر ډول او زوروله بو او پر اطراف سینو بمبار او چاپی شروع وی در د خلک د عمر به د شپې وخت غاس زواس ټول یو ځای به مسر کوټوي چې بمبار برابر شروع امریکایانو داخلیان برات زغاس ټول دغه نظام امریکایانو نه کوي لکه دا داخلیان چې کوي او په دې کې دا چارواکي دې سخت سخت مجرمین و چې اسلامي امارات و بخښل دی او لوی اپ و چې موږ د
جان باز صاحب غوث جان باز صاحب مهرباني وکړئ دی اوریدون کې خبرې خو مو واوریدلې دوی ته څه وایي تاسو وایي چې نه امنیت نه دی ښه شوی خلکو ځینو خلکو دا ډول مشکلات هم درلودل چې مثلا دوی د بمباریو خبره کوي د پولیسو د تیر نظام د پولیسو د بد برخورد شکایت کوي دوی وایي چې اوس دغه تغییر راغلی دی جان با صاحب مهرباني جان با صاحب ستاسي غږ ناراضي نه پيګا
bale غږ نشته
و غږ نشته و صحیح شو مهرباني
bale خا زه ستاسو خدمت ته باید ارزو کوم چې زه هیڅ کله د دې طرف زار نه وبنه په خو نه اوس نه به پراتون کې چې د ملکي وګړو ژوند مال او نورو شته منه یو ته جزئي ترين ضرر ورسي که هغه بهرنیانو دا کار کوو بعدې کول جنایتي کړی که هغه سهون زمونږ پوز کړی دی هم البته چې زمونږ پوز هیڅکله همدن دا کار به نه یې کړی که سهون کوم کار شوی اوسیږي احتمالا ښه کار نه دی شوی خو دا جوته ده ښاغلی څاروان چې طالب انفجارات کول طالب ډېر بده بې امنیتي په ټول افغانستان کې حاکمه کړې وه هغه کارونه چې دوی کول هغه ځان چاودنې چې دوی کول هغه وحشت چې په افغانستان باندې خپور کړی وو تاسو په یاد راولئ دغه د مثلا د جلال آباد یو پیښه په جلال آباد په کابل بانک کې چې یو څوک راځي او توپک په لاس کې دی او انسانان وژني ښځې ماشومان نارینه سپینګیري همداسې په خسره سینه د خلک وژني یا هغه انفجارات چې دوی کول په مکتبونو کې په پوهنتونونو کې په چارایګانو کې دا چې سپکی بمونه چې دی لګول نور انفجارات چې دوی کول دا خو هم دوی امنیت خراب کړی و چیرته مثلا هغه وخت نه چې دوی په د 2015 کال نه چې دوی هغه فعالیتونه چپ پټ امریکایانو سره راپیل شول اسمتو ویل شي چې کوم امریکایي دی متضرر کړي وي ورنه او زخمی کول خو پېټ دی خو په ټی هغه سره خبرې کولې او دوی دا جرأت نه درلود چې یو امریکایي یا کمبل بهرني ته هغه حتی عقل ضرر ورسول دوی دروغ وایي خپل څاروان دا د خاطر زه په دوی باندې اعتماد نه لرم دوی څوک وژل خو افغان عسکري وژل خپل هم وطن خپل وطنداري وژل خپل هیوادوالې وژل خپل د کوڅې انساني وژل چې د یو احساس د مخې ته له اردو ته یا پولیسو ته یا نورو امنیتي ادارو ته څوک خپل وطندار وژني تلارشه په دغه پاکستان کې چې تور سره ډیر نه کته ډیر زیات سره ملګری هلته ستا استادان دي تلارشه یو پولیس ته یو پوځي ته چا وګوره چې سر باندې د تبله وهي کنه اما تاسو ما عسکر وژل تا دا افغانستان عسکر وژه تا دا افغانستان بچه وژه اوس په کوم حالت کې است استو دا پښتنه موږ د چانه وک دا خلک سما وک نو
bale sir
دا بل ډیره ته پیګی
مننه
خو له څاروان زه به یو شو وایم چې دې ولایت کې زه دغه دې ولایت شنو نه اخلم دا غینه نه زه د کابل لغمان کونړ ننګرهار په دغه ولایتونو کې د ټولو نه زیات تلفات هم پوځیانو ورکړل او هم ملکی خلکو ورکړل دا د چا د لاسه دې تاوان څوک ورکړي دا چې جفا شوی دا چې جرم شوی دی بهرنیانو کړی دی هیڅ کله د تایید ورنه ده او راز برازي مونږ به د بهرانيانو نه د پښتنه کوو خو دوی د مسول حکومت را جوړ کی
ډیره مننه
دوی د مسلکي خلک را جوړ کی چې مونږ دغه محکمه لا عقل مونږ غیابی محکمه د عامدی بهرانيانو په ارتباط کو کاغه په قندهار کې زمونږ خلک شهید کړه په هلمند کې شهید کړه که په نړو کې که په پکتیا کې په هر
ځای سلامات اوسه ډیره مننه جانبا صاحب کور ودان ور بشو شاغل احمدی ته استاد ضروری تیر شوې د طالبانو حکومت چم پر رسمیت ونه پیژنده ځینې وایي ک په همدغه شکل سره دوی رواني ضروری به نورم تیر شي څوک به پر رسمیت ونه پیژني او تاوان به افغانستان او افغانان کوي د دې ملامتي به د طالبانو په خاړه وي څه وایست
زه فکر کوم چې په دې رسمیت پیژندلو تعریف باندې به جانبا سب څه په خپېږي چې هغه ډیپلوماټ ده خو زوچ سمرا معلومات سره ما ډیر هیوادونو تقریبا و ډیر سیوادونو خپل سفارتونه افغانستان
ته یم پر رسمیت نه پیژنی د رسمیت پیژندل مسله بیل ده
رازو هم دې خبره ته هم دې خبره تر رسمیت دې لپاره کیږي چې ته یو ملک سره تجارت او ویزا او راکړه ورکړه او تاګو راتګ اسانه وکړي شي نو هغه کارونه اوس دا اوس سفارتونه کوي نو چې کوي نو دا سم نه ده چې بيخي هیڅ نشته یو څه ستاسو
په نظر دا هیڅ مهمه نه ده کدي چین سفیر حکومت وایي چې زه د طالبانو حکومت په رسمیت پیژنم رسمنې منم یا ملګری ملتونه چوکۍ نه ورکوي دا هیڅ مهمه نه ده
نه دا مهمه ده دا مهمه ده په دې کې شک نشته
یو مهم هغه اړخ دا وګورئ تیر کال په متحده عربی اماراتو کې د اقلیم کانفرنسو دا اقلیم موضوع زکه یادوم چې دا وسه افغانستان لډر شدید اقلیمی بحران سره مخامخ دی او دا د سیلونو راځي دغه کانفرنس کې میلیارډونه ډالر هغه یوادو ته چې اقلیمی بدلون په خاطر زیانمن شوی دی کومک وشو افغانستان د دې لپاره چې په رسمیت پیژندل شوی حکومت نه درلود هیڅ استازي ونه غوښت
بله دا یو لوی خلاده په دې کې شک نشته چې اسلامي امارت و نه تناوت او دې دونه کړی شو چې د نړیوالو اگر ترلاسه کی حمایت او ملاتړ ترلاسه کی هغه ضروری ده چې دې باندې کار وکړي او دا نړیوال ملاتړ او رسمیت پیژندنه
کار وکړي آیا په دې اوسنی شکل سره چې دوی روان دي چې جنونو ته اجازه نه ورکي خزو ته اجازه نه ورکوي دا سخت دریزي پالیسي چې دوی لري فکر کوي چې دنیا باید دوی په مقابل کې خپل پالیسي بدلی کی
زه فکر کوم چې دا دنیا به دومره زیات دوی ته احتیاج نه یې ځکه دوی موږ زیات یعنی افغانستان زیات دنیا ته احتیاج ده نو انعطاف په کار ده چې اسلامي امارت خپل انعطاف وښيي په دغه مسایلو کې لکه د جینو مسله د ښځو مسله دا کوم مشکل نه ده خو اسلام کې واضح ده نو ویل من فرض ده په نر او ښځه باندې فرض نو هغه باندې به دوی پانتون نخلاص کی ښځو ته د کار زمینه مساعده کی اوکې صحیح ده هغه شرعي ایجاب ده هماغه دی پکې وي څه مشکل نشته دا سیدې شواهد ستاسو
دا خو تاسو وایست لیکن عملا تاسو په دوی کې دغه انعطاف ویني
زه دغه انعطاف بعضو خبرو کې خصوصي د معلوماتي بعضو مشران دا خبرې کوي خدای چې دوی پالیسی لیول ته دا خبر نه رسول دوی به په دې باندې کینی خپل منځ کې په دې باندې خبرې وکړي هغه څوک سخت دریز دي او هغه په دې باندې پوي کې چې ورور دغه تعلیم او تحصیل چې د کوم څه تاسو وایئ چې نه خو زه مپرې
ډېر مننه ډېر مننه د لپاره چې وخت کم د ممدي موضوع باندې د ننګ صاحب نظرم غواړو چې واورو ننګ صاحب تاسو فکر کوئ مال زر ورځې تیر شوي د ځینو په باور د زر ورځې نوري هم که تیر شي طالبان خپل دریزونه نه بدلوي او افغانستان به همداسې په نړۍ کې منځوي بي تاسو څه فکر کوئ
زما په نظر یو دوجانبه تعامل ده رسمیت پیژندنه او دو جانبه منافع که ایجابو که بیا رسمیت ایجادی گی یعنی حتی بهانه نور تا پیدا که گی یا او چلو رس لدی پا ملگر و ملتونو که دی رسمی دولتونو دی پیسلا چه اعتباری دولتونو دی ارتوائی اغیی که مثلا دی نفوس موجودیت حاکمیت حکومت او اغا پیسلا سیطره چه یا دولت باید ولدی اغا ناصر دوی وای چه پا طالبانو که پرد خپلا ملگر ملتونو اداره وای اما ځینی مسلې دوی چې اوس بهانه کوي چې د ښځو تعلیم یا دوی وایي چې ځینې راپورونه لرو چې
دا بهانه بولی کدا یو مشروع غشتنه د افغانستانه
نه نه مشروع غوښتنه نه ده. بهرحال دا بحث زه په دې ټکو کې راولم چې په میانمار کې جنوسایډ وسو، په نسلي وژنې وسوې، امریکا یې په رسمیت پیژني، اسرائیل دا اوس د فلسطین په غزه کې جنوسایډ کوي، یو مکمل نسل
بل هغه یعنی مخکې حکومتونه په رسمیت پیژندل شوی ول، یعنی د سیوروستي جرمونه وکړل د مشتر حکومتونو هم دغه سی جرمونه وکړل، لیکن بیا تر اخره پرې چا دا کارونه کوم چې رسمیت تری واخلي. پر هل ډیر زیاته مننه له ټول ملمنو څخه وخت ممنوم را پات ورسیدو. سلامت وسې شاغله جانباز، شاغله ننګ او شاغله احمد زای.
ساعت 8 شب است، صدای ما را از رادیو